اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربایم سلامونه. په دې خبرونه کې مو وړاندې د افغان سولې د بهیر لګړندې توبه خبرو. ولسمشر اشرف غني ژمنه کوي چې په لنډو ورځو کې به نوي پرمختګونه اعلان کړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې خبرو ته ډیر ورنژدې شوی یو. ولسمشر ټرمپ د جرمونو پر نړیوالې محکمې بندیزونه لګوي او د بې پولې خبریالانو سازمان د یوې ایراني قاضي د نیولو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډیر نژدې شوي یو. هغه د حکومت لخوا تر 3000 زیاتو او د طالبانو لخوا تر 1500 د زیاتو بندیانو د خوشي کولو هرکلی کړی او وی ویل چې د بندیانو د خوشي کولو دا بهیر به دوام وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر خپل ټویټر زیاته کړې د بندیانو تر خوشي کېدو سمدستي وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبري پیل شي. خلیلزاد د طالبانو د دې بیان هرکلی هم کړی چې د بندیانو د خوشي کېدو د پروسې له تکمیل وروسته یو اونۍ کې د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی ښودلی دی. ولسمشر اشرف غنی هم د اتلانتیک شورا په یو آنلاین غونډه کې پرون وویل چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې په شلوري روانې دي او راتلونکې اونۍ به د نورو ګامونو په اړه معلومات ورکړي. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د هرات ولایت په کوشکې رباط سنګي ولسوالۍ کې د ولسي پاسون کوونکو پر پوستو بریدونه کړي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل دا بریدونه په شاتم بول شوي دي.
در اثر درگیری 5 تن از طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی.
دی وای پر نشته که 15 طالب وسلوال وشل شوی او 3 تن نور ټپین شوی دی. جګړه هغه مهال پیل شو چې طالبانو د حمامک په سیمه کې د ولسی پاسون کوونکو پر پوسټو بریټ وکړ. د شاغل فرهاد په وینا ولسی خلکو په دې جګړه کې له پاسون کوونکو سره مرسته کړې. طالبانو په دیاړه رسنیو ته سندې ویلې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرایوي فرمان ورکړی چې له مخې د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکونکو اقتصادي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګیږي. د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او استخباراتي مامورینو د ممکنه جنگي جرمونو په اړه په مستقیمو څېړنو کې شکیل ده. کله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ورځ د اسرایلي فرمان لاسلیک کړ، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل واشنگتن به اجازه ورنکړي چې امریکایان دي د وی غیر رسمي او بي شواهدو محکمې لخوا وګواښل شي. د امریکا لوی څارنوال بیا بیل بار بیا بهرنی قوتونه لکه روسیه تورن کړل چې د پوینه په حق کې د خپل اجنډا په خاطر له دې محکمې استفاده کوي. د امریکا متحده ایالات دا غولسکونو هیوادونو لړډلې دي چې د روم د تړون برخه نه دي. د کوم تړون لمخې چې په 2002 کال کې د جرمونو نړیواله محکمه جوړه شوه. د محکمه د نړۍ په هغو برخو کې جنگي جرمونه، بشر ضد جنایات او د نسل وژنې قضیې څېړي، چیرې چې سرغړونکي ممکن عدالت ته رانه کاشل سي. د اروپا د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوسف بورل د ولسمشر ټرمپ پر دې فرمان چې دی اندېښنه ښودلې ده. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وای د پیونګ یانګ په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوې ده چې واشنگتن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی. رینسی ګوان په یو بیان کې نن زیاته کړه چې شمالي کوریا به د دې ګواښ مخنیوي لپاره خپل ځواکونه پیاوړي کړي. دا څرګندونې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لومړي لیدنې کتنې د دوهم کال د پوره کېدو په ورځ شوې دي. د بی پولی خبریالانو سازمان وایي د جرمني قضایي چارواکو ته د یو شکایت په سپارلو سره په دې هیواد کې د یو ایراني قاضي غلام رضا منصوري د نیولو غوښتنه کړې. نوموړی په ایران کې د خبریالانو په زندان کولو او شکنجه تورن دی. وروسته له هغې چې د غلام رضا منصوري د تښتېدو او د آلمان په یو ښار کې د هغه د حضور په اړه راپورونه خپاره شول، د بی پولی خبریالانو ټولنې د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي چې په دې اړه یې د جرمني لوی څارنوال ته شکایت سپارلی دی. د پیپلز ژورنالیستانو سازمان وای منصوري په 2013 کال کې په ایران کې پر لښ تر لږه شل ژورنالیستانو د زندان حکم صادر کړی دی. د سازمان ټینګار کړی چې د جرمني لوی څارنوال باید پرې نشتي چې د ایرانی قاضي د عدالت له منګولو وتښتي. منصوري خپله د جون په اتمه په یو ویډیو پیغام کې خپل ځای نه دی ښودلی، خو ویلی دی کله چې د کورونا له کبله د سفر محدودیتونه پای ته ورسیږي بیرته به ایران ته ستون شي. ځینې راپورونه وایي چې منصوري د درملنې لپاره له هېواده بهر تللی دی. ایران په 2000 کال کې د رسنیو د ازادۍ په لیست کې د 180 هېوادونو په لړ کې 193 ځای لري. په تېرو کلونو کې په دې هېواد کې په لسګونو ژورنالیستان، ویب بلاګ لیکونکي او د رسنیو کارکوونکي د چارواکو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
My colleagues and I have made the decision to release an additional
د افغانستان ولسمشر پلانډ وکړي د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو شمنه وکړه. وړاندې به په خبرونه کې د دې ترڅنګ واوري چې د سولې د بهیر هڅې ګړندې شوې دي. نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې به د یو جګپوري امریکایي پوځي چارواکي په وینا واوري چې له امریکایانو سره د طالبانو پر کړیو ژمنو شک کوي. په یو تفصیلي راپور کې به واوري چې په هلمند کې له کورونا ویروس سره مبارزه لکه څرنګه چې شایي هغسې روانه نه ده.
په هلمند کې لومړی لوی ستونزه دا ده چې دغه د ټیسټ ماشین نشته دلته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ټولو شخصي روغتونونو ته تر دې وروسته اجازه ورکړه چې د کووید 19 ناروغۍ درملنه وکړي او ناروغان یې وساتي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه د اف ام په 3.5 د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې اوریدلی شي. لومړی مطلب راخلو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي نږدې راتلونکي کې د 2000 طالب بندیان خوشي کیږي. نوموړی د پنځشنبې په ورځ د اټلانټیک شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ لخوا په جوړ شوي آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو سره د سولې هڅې په سم لار روانې دي او بل اونۍ کې به راتلونکي ګامونه اعلان کړي. په دې اړه تفصیل د اجمل انپورا پور کې.
افغان ولسمشر وایي د اختر درې ورځنۍ اوربند د مهمو پریکړو سبب شو. اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ د اټلانټیک شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ لخوا په جوړ شوي آنلاین غونډه کې وویل دا مهال د سولې په وړاندې خندونه په لدی کې دوه د سولې لپاره ملاتړ په زیاتی دوه دی. هغه ویل تر اوسه د طالبانو 3000 بندیان له زندانونو خوشي شوي. ولسمشر غنی همدارنګه د پاتې 2000 نور طالب بندیانو د خوشي کېدو لپاره هم ژمنه وکړه. وی ویل پریکړه یې کړې چې 2000 نور بندیان هم په لنډه موده کې خوشي شي نیټه به یې زر اعلان شي. بلخوا وسلوالو طالبانو د افغان حکومت له زندانونو څخه د بندیانو خلاصون یو ښه پرمختګ بللی، خو د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره یې یو اربیا د ټولو 15000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر لیکلی چې د دوی لخوا د ورکړل شوي لیست له مخې د 15000 بندیانو د خوشي کېدو پروسه چې کله بشپړ شي دوی په یوه اونۍ کې د بین الافغاني خبرو پایل ته چمتو دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اټلانټیک شورا په غونډه کې وویل چې بل اونۍ کې به د سولې په برخه کې راتلونکي ګامونه اعلان کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ما د زلمی خلیلزاد سره د چهارشنبې په ورځ خبرې وکړې او د قطر له ځانګړي استازي سره د پنځشنبې په سهار وغږېدم. زه فکر کوم اوس موږ پر لاره سم یو راتلونکي اونۍ به وکولی شو د خپلو راتلونکو ګامونو په اړه نړۍ ته معلومات ورکړو. اخوا د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې بین الافغاني خبرې به قطر کې کیږي او راتلونکي اونۍ به یې نیټه اعلان شي. افغانستان کې نه اعلان شوی ورکم ته په اشاره ولسمشر غنی په دې آنلاین غونډه کې وویل چې د مرګ ژوبلې اندازه اوس هم په متوسطه توګه ده او په ورځني ډول له 6 تر 10 پورې رسیږي. نوموړي ټینګار وکړ چې ورکم باید تر اوسه هم پراخ شي. ولسمشر غنی ویل د طالبان لخوا د افغان امنیتی ځواکونو ټول سیران نه دی خوشی شوی چې باید خوشی شي.
It's important that the commitment, because this is a mutual.
ډیره مهمه ده چې دوار خیزش منا پوره شي. دوی د زرتنو بندیانو ادعا کوي شمیر بدلیږي را بدلیږي، خو موږ د هغه کسانو په اړه وضاحت غواړو چې دوی سره دي، او غواړو ډاډمن شو چې له دوی سره وروسته بندي کس هم خوشی شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې څرګندونو سره هممهاله طالب بویان سویل شاهین پر خپل ټویټر په غزنی کې د شپږ څلوېښت حکومتي اسیرو شوو سرتیرو د خوشي کېدو ویلي، او په یو بل ټویټ کې یې ټینګار کړی چې دوی له خپل اړخه د بندیانو خوشي کولو ته ژمن دي. ولسمشر غنی وویل چې له عبدالله عبدالله سره چې د مصالحې د عالي شورا مشري کوي شریک کار کوي، او د طالبانو سره د خبرو لپاره مرکچي پلاوی ټول شموله دی. کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا وروستي سفر ته په اشاره افغان ولسمشر وویل چې هغه د اساسي قانون پر بنسټ د یو ډیموکرات افغانستان ملاتړ وخود چې د سیمه ییز اتصال د منځای په توګه به کار کوي. ښاغلي غنی زیاته کړه، موږ داسې احساس کوو چې له پاکستان سره په دې اړه د بحث په برخه کې همغږۍ ته نږدې شوي یو. نوموړي هیله مندي وښوده چې دا به د یووالي په خاطر په فرصت بدل شي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلي، موږ د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډېر نږدې شوي یو. نوموړي ټینګار کړی چې ټول لوري باید د خبرو میز ته د کیناستو لپاره کار وکړي، او د پروسې د ګډوډولو لپاره د فرصت طلبو هڅو مخه ونیسي. هغه د حکومت لخوا د تر 3000 زیاتو او د طالبانو لخوا تر 1500 زیاتو بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی، او ټینګار یې کړی چې د بندیانو د خوشي کولو دا بهیر به دوام وکړي څو د ده په وینا له دې کبله رامنځته شوی بنبست پای ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر خپل ټویټر زیاته کړې، د بندیانو تر خوشي کېدو سمدستي وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبرې پیلېږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د یو جګپوړي امریکایي پوځي چارواکي څرګندونې لرو چې د سولې په خبرو کې د طالبانو پر کړو شمنو شک څرګندوي. دغه چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال کینت فرانک مکینزي هغو څرګندونو ته کتنه کړې ده چې وایي د شک لري چې طالبان به له امریکا سره د سولې موافقه چې د روان کال د فبروري په 9 په دوحه کې لاسلیک شوه رعایت کړي. جنرال مکینزي د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ لخوا په جوړ شوي ویډیویي کانفرنس کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د روان کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل په شرایطو پورې تړلې دي. واشنگتن ټایمز لیکي چې له 2 لسیزو وروسته له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو ژمنې عملي کړي، خو د ورځپاڼې په وینا په پنټاګون کې اکثر چارواکي په دې اند دي چې د ټولو ځواکونو ایستل به افغانستان زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل یو وروستي راپور کې خبرداري ورکړی چې القاعده شبکه بیا په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده، او له طالبانو سره په ګډه د دسیسو په جوړولو لګیا ده. راپور کې راغلی چې طالبانو له دې ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړې، په داسې حال کې چې طالبانو د دوحې په موافقه کې ژمنه کړې وه چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي. ورځپاڼې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څرګندونې راخیستې دي چې د سولې په بهیر کې د پرمختګ خبر ورکوي، خو له بلې خوا جنرال مکینزي په خپلو څرګندونو کې ویلي د ته تر اوسه دا خبره روښانه نه ده چې طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو او د سولې پرمختګ ته چمتو دي که نه. واشنگتن ټایمز د مطلب په پای کې د جنرال مکینزي د څرګندونو هغه برخه راخیستې ده چې وایي موږ مجبور نه یو چې طالبان مو باید خوښ شي او یا باور پرې وکړو، او زیاتوي چې پر روانو ورځو کې به په دې اړه په ډیرو نورو خبرو پوه شو. بله امریکایي ورځپاڼه سټار تریبیون په خپله وروستۍ ګڼه کې سپارښتنه کوي چې امریکا باید له طالبانو سره د سولې د موافقې پر شرایطو ټینګار وکړي. ورځپاڼه هغو راپورونو ته چې وایي پنټاګون غواړي د نومبر په 3 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې له افغانستانه وروستي 8600 سرتیري وباسي اشاره کوي، او لیکي که دا پلان عملي هم نشي خو حتی د دې اوازو خپرېدل لا زیان اړولی شي. ستار تریبیون له طالبانو سره د القاعده شبکې د اړیکو په اړه د امنیت شورا د راپور یادونه کوي او لیکي له افغانستانه د پوځي ځواکونو چټک ایستل به د سولې د پروسې پرمختګ ودروي. رسپانه لیکي چې طالبان به په دې توګه له بین الافغاني خبرو د وتلو لپاره یوه پلمه ولري. د مطلب لیکوال استدلال کوي چې طالبان به د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د ماتولو هڅه وکړي. د مطلب په وروستۍ برخه کې راغلي د افغانستان پر جګړې د نږدې دو لسیزو له اوښتو وروسته باید سیاستونو ته اجازه ورنکړل شي چې د داسې یوې مهمې مسلې په اړه پریکړه وکړي. ستار تریبیون لیکي که طالبان غواړي چې امریکایي ځواکونه سمدستي له افغانستانه ووځي نو باید القاعده شبکه نافیه او د سولې پروسه چټکه کړي.
تر اتنیمو بجو وروسته دوه اونیز پروګرامونه لرو. د کور کلی په پروګرام کې مو په کورونو کې د چرګانو د ساتلو مسأله راخیستې ده چې ګټې یې څه دي، او د ښځو په پروګرام نیمه نړۍ کې د کور دننه ورسو او د کور د رازونو مسأله څېړو. اوس په هلمند ته مخه کړو. له هلمند څخه کندهار ته د کورونا ویروس استول کېدونکي نمونې تر لسو ورځو وروسته هم نه کتل کېږي. د هلمند روغتیا د ریاست مسؤلین وای د څلورو ولایتونو لپاره دغه یو لابراتوار او په هغه کې لږ روغتیایي کیټونه بسنه نه کوي. په دې اړه تفصیلي راپور الیاس ته وړاندې کوي.
د لشکرګاه ښار په دوهم حوزه کې د کورونا سره د مبارزې او درملنې په برخه کې د تازه جوړ شوي روغتون مخې ته حالت ډېر عادي دی او بیروبار نه تر سترګو کېږي. خلک یوازې د ناروغانو سره د نه ملاقات او په دې اړه چې د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د واټن مراتول او کرنټین څه معنا لري نه پوهېږي او شکایت کوي. لشکرګاه ته د نږدې ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي چې د کورونا په اړه لومړني معلومات لري پر روغتیایي کارکوونکو او د روغتیا د برخې پر مسؤلونو نیوکه کوي چې د ولسي وګړو لپاره د پوهاوي سام او منظم پروګرام نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویل ډېر کسان فکر کوي چې کورونا وایروس یعنی مرګ که څوک ونیسي بیرته نه ترې جوړېږي.
پر ټولنیز رسنیو باندې لکه فیسبوک او ټویټر چې خپل په خپل سبب باندې پورته کړی و چې موږ داسې یو ځانګړی کلینیک د لپاره جوړ کړی دی. په هغه کلینیک او هغه تصویرونو کې داسې معلومېدل چې دوی داسې یو ساده ځای جوړ کړی دی د منظم لپاره. هغه مواد یا هغه څه چې باید خلکو ته ورکول شي د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره لکه ماسک، ګلابز، یعنی دستکشې، داسې نور یعنی چلوشن وي، او د دې ترڅنګ که کورونو ته ښځینه وټاکل شي او دوی عامه پوهاوي لپاره معلومات ورکول شي دا بهتره وي.
په نړیواله کچه تاسو تر موږ بهتره معلومه ده چې هلته تر موږ هلمند او خصوصا د افغانستان ډېر سهولت برابر دی. د هلمند په سیتیامي کې خصوصا په شفاخانې کې یو ساده ډبه موږ ته ایښې ده. زموږ کسان کرونا نیولې دي، یو ساده اکسیجن ورکوي او د لسو روپو ګولۍ ورته ورکوي چې مثلا د درد کنټرول سي. تا تومره پیسې چې هلمند ته راغلی دا څه سولې؟ زه د دې شاهد یم چې د سیتیامي رئیس پر ام چوک باندې را روان دی، کوچنیان ته کسان پر کچرو باندې ګرځي، کچرې ټولي یو ماسک ورته ورکوي. هغه کوچنیان ماسک پیژني چې ماسک څه ګټه کوي. زم به کور په کور وګرځيږي د دوی سره مرسته وسي د ماسک په برخه کې، د امه په هیو برخه کې.
د هلمند د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو لمخې په کرونا وایروس د اختصو کسانو رسمي شمیرې تر اویا کمی دي چې په دې کې تر ډیر جوړ شوي او پاته نورې په عادي حالت کې په کورونا کې په درملنه بوخت او کرنټین دي. خو هغه معلومات چې د بیلابیلو ولسوالیو او سیمو څخه د خپلواکو سرچینو لخوا ازادي راډیو ته رسیدلي دي ښیي چې په نږدې هر کور کې د ونه تر څلور کسانو د کرونا وایروس په ناروغۍ اخته یا د جوړېدو په حال کې دي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عبدالحد اعظم هم دغه خبره مني. خو وایي هغوی چې په دې وایروس اخته دي پوهېږي څنګه د نورو روغو کسانو څخه ځان لرې وساتي.
تر دې هدف پورې چې ډېر بیروبار هم نشته دغه شی دی، که څه چې وایي هغه خپله طبیعي ډول همدسي دي، یعنې ټولې ډېرې نشته، جلسې نشته، مثلا ډېر بیروبار نشته، بل شی نشته. هغه مسیجونه چې خلکو ته رسو هغه په طبیعي ډول نشته. او د دې ترڅنګ باندې موضوع اوس رسېدلی ده، مثلا د WHO چې کوم د سرویلانس سیستم د واکسین دپاره استعمال دی هغه اوس موږ ته د کورونا دپاره استعمالوو. هغه د کورونا په خطر باندې مسیجونه انتقال وي، یا د سرویلانس سیستم چې دی هغه د کورونا دپاره استعمالوي. نو په دې خاطر باندې یو خو ډېر بیروبار نشته، او د بل په خوا څخه دغه سیستمونه چې مثلا رادیو نشته تلویزیون نشته بیا د پاکستانه هلته موږ تغلر خوشبختانه وایم واکسین پروګرام چې کوم و هغه اوس ټول اوس موږ اړولی دي کورونا بحث
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت شمیرې ښیي چې په دې هېواد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر نږدې 2000 کسانو ته رسېدلی دی، خو غیر رسمي شمیرې بیا تر دې ډېرې لوړې دي. که څه هم خلک د کرونا وایروس د ناروغۍ په برخه کې د حکومت پر تدابیرو نیوکه کوي او په هلمند کې د موجودو ناروغانو شمیر په مراتبو تر هغه ډېر بولي چې روغتیا پالان یې ښیي، خو د هلمند د ژورنالستانو د ټولنې مشر زین الله سنګزی چې د کووید-19 وایروس په ضد د ولایتي کمیټې غړی هم دی وایي په دې ولایت کې د کرونا وایروس د ناروغانو د روغتون تدابیر معیاري او په دې برخه کې ګمارل سوې ډله شکار کوي.
په هلمند کې لومړی لوی ستونزه دا ده چې دغه د ټیسټ ماشین نشته. دلته مخکې ناروغانو مراجعه کوله، د هغوی د ټیسټ معلومات په ژر کېدله، اوس نه کېږي، اوس ډېر خلک مراجعه هم نه کوي. نور په مجموع کې هغه طبي وسایل شته، درمال شته، چپرکټونه او لابراتوري ماشینري یا د ځان ساتلې سامان الات دا شته. موږ په دروستیو کې یو 12 قلمه مواد خریداری کړی دي چې په هغو کې تقریبا 90% را رسیدل دي. د دې برخه کې ډیر غټ مشکل نشته، ناروغان راځي، درملنه کیږي، خو ډیری خلک مراجعه هم نه کوي. وس
د هلمند نږدې 2 میلیونه اوسیدونکي چې 95% معیاري څه چې نسبي روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري، د روغتیا پلانو په خبره په کرونا وایروس اخته دي. د غسپارښتونو له مخې چې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا ټاکل شوي دي ښیي چې د افرادو ترمنځ واټن، د ورځې بار بار په صابونو لاس پرېمینځل کولی سي د کرونا وایروس د لا خپرېدو مخه ونیسي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
بیا هم د کرونا وایروس مسله راخلو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له دې وروسته ټول خصوصي روغتونونه کولی شي د کووید-19 ناروغانو د درملنې او تجریج په برخه کې فعالیت وکړي. د دغه وزارت سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د پنجشنبې په ورځ د بې خبري ناستې پر مهال په کابل کې وویل اړتیا نشته چې ټولو خصوصي روغتونونو ته دې د فعالیت جلا جلا جوازونه ورکړل شي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر راتلونکو 4 ورځو به د 70 میلیونه ډالرو په لګښت افغانستان ته د روغتیایي تجهیزاتو مرستې واستول شي. نورحال له کابله د فیروزي عزیزي پراپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په لومړي ځل په دغه هیواد کې ټول خصوصي روغتونونو ته د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د فعالیت اجازه وکړه. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د پنځمه په ورځ د وی خبري ناست پر مهال وویل چې له دې وروسته د ټول خصوصي روغتونونو د کووید-19 ناروغانو د درملنې او تجهیز په برخه کې فعالیت وکړي.
په امروز دست سکتور خصوصي افغانستان در هم مبارزه با وایروس کرونا
تر نن پورې د خصوصي روغتیایي سکتور لاس له کرونا سره د مبارزې په برخه حقیقت شوی وو، خو سلنن څخه زده هیواد د روغتیایي مسول په توګه اعلان کوم چې ټول خصوصي روغتونونه د کووید-19 ناروغانو د تشخیص او درملنې د فعالیت اجازه لري. اړتیا نه ده چې ټولو کلینیکونو روغتونونو ته د فعالیت جلا جلا جواز نه ورکړل شي.
خغلی عثماني وایي دا خصوصي روغتونونه باید د امر روغتیا وزارت طرز العمل او لارښوونې په پام کې وساتي او د هغه په اساس باید فعالیت وکړي. د نوموړي په خبره نور اړتیا نشته چې خصوصي روغتونونه د کووید-19 ناروغانو ته د مورقې تشخیص وکړي. احمد جواد عثماني زیاته کړه په دې هیواد کې ټول وګړي د کرونا وایروس لابراتواري معایناتو د مالی لګښت توان نه لري، نو اړتیا ده چې ډاکټران دې د کلینیکي معایناتو په اساس ناروغان تشخیص کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هغو خصوصي روغتونونو چې د کرونا وایروس اخته کسانو تشخیص کاوه د عامه روغتیا وزارت له لورې یې فعالیتونه ځنډیدلي وو. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر دا مهاله افغانستان ته د 6.5 میلیونه ډالرو په لګښت روغتیایي تجهیزات برابر کړي چې تر راتلونکو 4 ورځو به د دې لګښت کچه تر 70 میلیونه ډالر ورسیږي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ریک پیپرکورن
موږ تر اوسه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ته د 6.5 میلیونه ډالرو په لګښت روغتیایي تجهیزات ورکړي چې نیم د روغتیا نړیوال سازمان او نیم نور یونیسف اخیستي. پوهیږو چې دا ډیر کم دي، خو دا یو نړیوال کړکیچ دی. باید ووایم چې 70 تر 80 میلیونو لګښت راتلونکو 4 ورځو به نور تجهیزات هم واخیستل سی او افغانستان ته به را ورسیږي.
بلخوا حکیم الکوزای چې د روغتیا وزارت لوري څرنوالۍ ته ورمعرفي سوای د کرونا ویروس د درملو د جوړېدو دوای کړی و، خو د امیر روغتیا وزارت ویل چې د ښاغلي الکوزي په جوړ سوی درملو کې نشئی توکي کارول سوی او د ګټې پر ځای خلکو ته ډیر تاوان رسیږي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
د کرونا ویروس اومده نشي تبه، توخی او د صابندې دل دی.
په امریکا او بریتانیا کې په تور پوستانو کې د کرونا ویروس لکبل د مړو شویو لوی شمیر په دغو هیوادونو کې ټولنیز نه انډولې ته د خلکو پام اړولې دی. تور پوستي او هغه وګړي چې سپین پوستي نه دي د کرونا ویروس له ناروغۍ د مړه کېدو له زیات خطر سره مخامخ دي. په نړۍ کې د ټولنیزې بې عدالتۍ په وړاندې د اعتراضونو مرکزي ټکی همدا بلل کیږي. په دې اړه ملالۍ بشیر راپور لري.
یوه خبره چې د کرونا ویروس د وبا د خپرېدو پر مهال روښانه سوه هغه دا ده چې تور پوستي او هغه وګړي چې سپین پوستي نه دي د دې ویروس له کبله د مړه کېدو له زیات خطر سره مخامخ دي. د امریکا د ایالتونو د راپور کړو معلوماتو پر بنسټ وروستۍ څېړنې ښیي چې د کووید 19 له کبله د مړو سوي شمیر په تورپوستو وګړو کې 2.4% زیات دی. په برتانیا کې د انګلند د عامې روغتیا ادارې په وروستي راپور کې راغلی چې په اوسط ډول تورپوستي، آسیایي او اقلیت وګړي 2 چنده د کورونا ویروس له کبله د مړه کېدو له خطر سره مخامخ دي. که څه هم په دې اړه کافي معلومات نسته او د مړینو د شمیر د زیاتوالي لاملونه هم ډیر دي، متخصصین وایي چې د کرونا ویروس له کبله د مړینې په شمیر کې د زیاتوالي لامل ټولنیزه نا انډولي ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې عالي کمشنری میشل باچلټ د جون میاشتې په 2 نیټه وویل دې ویروس په نړۍ کې د نابرابرۍ چلند بربند کړ چې له ډېرې مودې خلکو له پامه غورځولی و. د جانز هاپکینز پوهنتون په امریکا کې په بیلابیلو نژادونو کې د کرونا ویروس د خپرېدو په اړه معلومات یو ځای کړي. دغه معلومات ښیي چې کرونا ویروس څنګه په 40 ایالتونو کې تورپوستي وګړي اغیزمنوي. دا معلومات د وګړو ترمنځ اقتصادي توپیر ته هم د لوستونکو پام اړوي. د جانز هاپکینز پوهنتون د روغتیايي برخې رئیس لیزا کوپر په یوه مرکه کې ویلي ډیری اقلیتونه د بېوزلۍ ژوند کوي او دا وبا یې په بېله توګه تجربه کړې ده. د بېلګې په توګه که دوی شخصي موټر نه لري د تګ راتګ لپاره عامه ترانسپورت کاروي، د سودا اخیستلو لپاره ډیر ځلې د باندې وتلو ته اړتیا لري ځکه پر یو ځای د سودا اخیستلو توان نه لري او نه هم روغتیايي بیمه لري چې خدمات ترلاسه کړي. په امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تور پوستي تر وژل کېدو وروسته په دې هیواد کې پراخ لاریونونه پیل شول. د دغو لاریونو تنظیمونکي د کووید 19 له لاسه د مړو سویو په اړه د نورو معلوماتو غوښتنه کوي. دوی په یو بیان کې ویلي موږ اساسي کارونه کوو چې د هیواد چارې روانې و اوسي، موږ ډاک رسوو، د خلکو کورو ته سودا وړو، په ترانسپورت کې کار کوو او د روغتونو کارکوونکي یو، موږ په کور نسو پاتې کېدای.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
عبدالواحد مدخخ له لوګره په راستولی اسمس کې د آزادۍ رادیو د یو پروګرام په اړه پوښتنه کړې ده او دی لیکي چې د آزادۍ سټوډیو خبرونه ولې اوس نه خپرې شي. ورسره تر دې چې د کورونا ناروغي خپره شوه د آزادۍ سټوډیو خبرونه وزنډول شول ځکه چې د کورونا ویروس له امله د تلویزیون په سټوډیو کې ځینې ستونزې وي او مشکلاتونه دا خبرونه ځکه د همدې لپاره پاتې شوي دي. خپلواک ساپی د لغمان نالې شنګلي کې په لغمان کې د ملاریا او محرقې ناروغي زیات شوې دي. دغو ناروغیو د دواوې هلته کمې دي. دوامې روغتیا وزارت دې ته پاملرنه وکړي. حمیده اتل لغزنی لیکي د افغانستان غوڅ اکثریت مسلمانان دي، طالبان د نور د اسلام په نوم د افغانانو له وشلو لاس واخلي. عبدالغفور فریاد لیکي په کندهار کې ډیر خلک روغتیايي لارښوونو ته پاملرنه کوي. حمیده لغزنی لیکي له پاکستانه د صداقت تمه داسې ده لکه د ماهی د وشکولې دوته انتظار. ګلاب شاه نوري له کندهار له ډنډ ولسوالۍ څخه لیکلی دی د افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ایران د وحشتناک کار په مقابل باندې د دې کار عاملینو غوښتنه وکړي او دا مسله دې په جدي توګه وڅېړي. عبدالرحمن پر اسول اس ایم اس کې لیکلي دي طالبان باید دا بهانه ونه ګرځوي چې د دوی نور بندیان خوشي شي، زر تر زره دې بین الافغاني خبرې پیل کړي او په هغوی کې د دې غوښتنه وکړي او تر 15,000 د زیات بندیان له حکومت وغواړي چې خوشي کړي. اته بجې او 1:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وی د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډیر نږدې شوی. خلیلزاد دا خبره په یو ټویټر کې ټویټ کړې ده. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د هرات ولایت په کشک رباط سنگی ولسوالۍ کې د ولسي پاسون کوونکو پر پوستو بریدونه کړي دي. د هرات د والی ویان وایي په دې نشته کې 5 طالب وسلوال وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو اجرایوي فرمان ورکړی چې له مخې د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکونکو اقتصادي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګی شي. د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او استخباراتي مامورینو د ممکنه جنگي جرمونو په اړه په مستقیمو څیړنو کې شکیل ده. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وای د پیونګ یانګ په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوې ده چې واشنگتن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی. ریسن ګوان په یو بیان کې نن زیاته کړه چې شمالي کوریا به د دې ګواښ د مخنیوي لپاره خپل ځواکونه پیاوړي کړي. او د بی پول خبريالانو ساسمان وای د جرمني قضایي چارواکو ته د یو شکایت پسپارلو سره په دې هیواد کې د یو ایراني قاضي غلام رضا منصوري د نیول غوښتنه کړې. نو موړی په ایران کې د خبريالانو په زندانی کولو او شکنجه تورن دی. مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام ته مخه کړو، په دې پروګرام کې په کور کې د چرګانو د ساتلو په ارتباط له تاسو سره معلومات شریک کړو. نیمه نړۍ د شزو پروګرام لرو او په دې پروګرام کې مو د کور لرازونو خبرو چې خلک رازونه شریک کړي او کنه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. لکه څنګه چې کور خصوصي حریم دی او هیڅ یو پردی وګړی پرته له اجازه نشي ورتلای، نو همدا شاند کور د رازونو برمنډ کول هم ناسم کار بلل کیږي. خو د خزي او خاوند ترمنځ رازونه بیا تر نور هرچا محرم او د ساتلو دي. خو ول یو شمیر نارینه او خزینه د ګډ ژوند رازونه نورو خلکو ته وایي.
کله کله نارینه د خزینه باجګری کوي چې وایي چې دا خبره په بل چاته وکم.
د کورنۍ د پټو رازونو بربندول دی وی کورنۍ پټو لنیس حیثیت څه بری غیزی لري.
اقلا د کورنۍ حیثیت په جامعه کې ورس پرس کمیږي او په آینده کې خلک د کورنۍ ته ارزښت نه ورکوي.
کی وخزه یا یو خاوند د خپل ژوند رازونه او حتی ستونزې نورو خلکو ته د ګیلې یا شکایت په بڼه وایي، د دوی ستونزې به هواری شي کې ترمنځ به د لا ترنګلتیا او لامل وګرځي.
د دوی په منځ کې چې کوم اختلاف رامنځته شوی ده، دا یو ستینه چې کم شي زیاتیږي.
دا ټولې پښتنې بومو په همدې خبرونه کې جواب شي. د خبرونه وکمی جبارخیل ورکړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس براپور لوګمی جبرخیل واورو.
د کورنۍ په تود ماحول کې کله ناکله ګیلې او ستونزې هم وي. په خاصه توګه د خځې او خاوند ترمنځ ګیلې او ناندرې د کورنۍ تر نورو وګړو یو څه زیات وي. په پښتو کې متل دی وایي ګیله لخپله کیږي. نو د خځې او خاوند ترمنځ هم لکه څنګه چې مینه زیاته ده، هم دومره ګیلې هم زیاتې وي. خو ځینې وخت بیا کله د خځې او کله هم د خاوند د بې تجربهګۍ او نه پاملرنې له امله د کور رازونه نورو خلکو ته ویل کیږي چې په دې کار سره هم نورو خلکو ته د دوی په ګډ ژوند کې د مداخلې لار پرانیستل کیږي او هم د خځې او خاوند ترمنځ باور زیانمنوي او د نورو ستونزو لامل هم ګرځي. شفیقه د کونړ اوسیدونکو اوس مهال د ګډ ژوند نه خوشاله نه ښکاري، لامل یې د کور د رازونو بربنډول بولي. هغه وایي د واده په لومړیو کې د ګډ ژوند تجربه نه درلوده او د خسرګنۍ کره د ګډ ژوند رازونه به یې خپلې پلارګنۍ کره ویل چې اوس یې د ناوړه اغیزو نه په ګډ ژوند کې ډیره خفه ده.
د واده په اولو وختونو کې مې هر خبره چې د خسرګنۍ کره کېدل ما به د پلار په کور کې ویل. اوس مې خاوند هر خبره رانه پټوي، هیڅ خپل راز راته نه وایي، حتی خسرګنۍ مې هم زما په مخ کې هیڅ خبره نه کوي، هر څه زما نه پټوي. زه اوس زیاته پښیمانه یم او هر څومره چې کوشش کوم د چا باور را باندې نه راځي.
د هرې کورنۍ ترمنځ رازونه او پټې خبرې شته چې بربنډول یې نه یوازې په کورنۍ او ګډ ژوند کې ستونزې نه هواروي، بلکې د نورو ستونزو او ترنګلتیاوو لامل هم ګرځي. د کور له رازونو پرده پورته کول ناسم کار دی، زوف ښکاره کول دي نورو خلکو ته. خو یو شمېر کسان بیا د راز افشا کول د خپل درد کمول بولي او د دوی په اند د راز په بربنډولو سره یې د زړه بړاس وزي او آرامېږي. 50 کلنه شاګل هم د کورنۍ له ستونزو او جنجالونو سر ټکوي او د کور راز بربنډول د خپل ډک زړه د تشولو لپاره یوه ښه حل لاره بولي.
زما کور کې هر ورځ جنګ او جدل ده، زامن مې د کار نه چې راځي، کم شو زیات شو، جنګ او جدل ده هر ورځ. نو کله جړا کوم او کله چې جړا مې تنګ شي نو همسایه کاره لاړ شم، هغې سره وایم چې دا زما کور دا ولې داسې زامن مې دي، دا ولې داسې جنګونه هر ساعت کوي. نو کله چې ورته وایم چې موکه بیا ما سره جنگ کوي، وایي زه د خلکو سره، نو زړه مې وپړسېږي. نو څه وکړم، مجبور یم چې ونه وایم، د مجبورۍ نه وایم. یو ورځ نه ده، دوه ورځ نه ده، دا څو کال شو چې دوی زلمي شوی دی په خپل منځ کې جنګونه کوي. زړه مې چوي چې ونه وایم چاته، نو په زړه کې واچوم واچوم خو مړ کېږم.
راز ساتل د هرې کورنۍ لپاره یو بنسټیز نزاکت او معنوي ارزښت دی. که چیرې د یوې کورنۍ هر وګړی د کور رازونه له نورو خلکو پټ وساتي، نو د کورنۍ د عزت په خوندي کولو کې خپل مسؤلیت ادا کړی دی. خو د راز ساتل او بربنډول د ښځې او خاوند ترمنځ بیا ډیر اغیزمن دی، چې بربنډول یې د ستونزو او آن په کور کې د تاوتریخوالي لامل ګرځي. او که دغه رازونه پټ وساتل شي، د ښځې او خاوند ترمنځ د باور کړۍ ټینګیږي او د یو ښه ګډ ژوند لامل ګرځي. صحي کارکوونکی محمد ګلاب چې د ګډ ژوند بریالۍ تجربه لري، په ګډ ژوند کې راز ساتل ډیر مهم بولي او زیاتوي:
اصولي خبره دا ده چې د کور خبره باید سړی بیرون ونه کا، ځکه که چیرې یو کور کې په عامه اصطلاح پښتنو کې یو متل ده، وایي که چیرې د کور د دروازې او سوري بند نه وي، نو بیرون ته تاسې په جامعه کې ښه رول نه شئ لوبولی. نو د له دغو وړو وړو مسالو نه چې مثلا په کور کې خبره ونه ساتل سي، بیرون ته که چیرې دا خبره وسي، اقلا د کورنۍ حیثیت په جامعه کې ورځ په ورځ کمیږي او په آینده کې خلک دې کورنۍ ته ارزښت نه ورکوي. که چیرې مثال په یوه کور کې مصر معلوم نه وي او د یو د بل خبره سره ونه مني او یو د بل راز سره ونه ساتي، د دې کورنۍ آینده زموږ په نظر باندې ښه نه ده.
په اسلام کې هم ښځه د نارینه لباس او نارینه د ښځې لباس بلل شوی دی. لکه څنګه چې موږ په لباس پټ یو او لباس مو د ګرمۍ او یخنۍ نه ساتي، همداسې باید ښځه او خاوند هم د یو بل رازونه وساتي او کوشش دی وکړي چې خپل منځي ستونزې په خپله هوارې کړي. اوس به د دینی عالم ډاکټر نورالله کوثر خبرې واورو چې د کورنۍ د راز ساتلو په برخه کې هر انسان د خدای په وړاندې څومره مسؤله دی.
د کورنۍ اسرار او د کورنۍ پټ رازونه ساتل دا یو دینی وجیبه ده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لعنت وای په هغه چا باندې چې د کورنۍ اسرار او د کورنۍ رازونه برملاکی او د کورنۍ رازونه سپړي. دغه وجه د پیغمبر علیه السلام وای الله سره بد انسان هغه ده چې د خپل کور کورنۍ راز او پټ راز افشا کی. پټ رازونه افشا کول یا د کورنۍ هغه خاص رازونه چې هغه یوازې باید په غیبند یو کورنۍ خبر یا نور څوک خبر نه وي، دا نشرول ګناه ده او د دې غنه شریعت موږ منې کړی یو. پیغمبر علیه السلام اجازه نه ورکي او څوک چې دا رازونه سپړي او رازونه افشا کوي، یوې خونه خو دغه ټولنیز اعتماد ختموي، ځکه دای چا باندې اعتماد کوي او دا قصه کوي. بل ورځ دا قصه بیرون ته وزي، د کورنۍ هغه شیرازه او د کورنۍ هغه جوړښت او هغه ساختار سره خرابېږي او کورنۍ یو بل باندې بدګمانه کیږي. نو دې لپاره شریعت دا اجازه نه ورکي چې یو ښځه یا نارینه دا جیکسی د خپل کورنۍ رازونه بل چا ته وایي، ځکه دا کورنۍ هغه شی رازه ختموي، او که چا داسې کارونه وکړل شرعاً تعزیر کیږي، او د اسلام له نظر نه دا سړی باید تعزیر سي که نارینه که ښځینه.
د کورنۍ او ګډ ژوند د رازونو په ساتلو او بربنډولو مو د هغه کسانو خبرې واورېدې چې له دغه کاره یې ضرر کړی دی، او همداراز د دیني عالم خبرې مو هم په دې اړه واورېدې. اوس به د عامو خلکو خبرې واورو چې دوی د راز په ساتنه کې څومره ځانونه مسؤول ګڼي.
زمانم محمد اغل مراد د لغمان ولایت قرغوی ولسوالی اوسیدونکم. د کور راز باید په کور کې وساتل شي، حتی کورنۍ ستونزه هم باید د امکان تر حد د باندې حل نشي. کور کې باید د کورنۍ غړي ورتا یو مناسب حل لار پیدا کړي.
ام زمانم نازیادې د کنړ اوسیدونکو يم. د کور راز بل چاته ویل دا به د معنا ده چې د دښمن تبر ته سره لاس ورکوي، نو د کور راز باید کور کې وساتل شي.
د کورنۍ راز ساتل یو دینی او ټولنیز واجب ده چې د کورنۍ هر غړی په ساتنه کې مسؤلیت لري. د کور راز بربنډ کول د اسلام له نظره منع شوی او ګناه بلل شوی ده، خو په کور کې داسې خبرې او ستونزې هم شته چې باید حلولو ته یې معقولې لارې چارې وکتل شي تر څو د کورنۍ ترمنځ شته ستونزې هوارې شي. په دې اړه مو همکارې وکمی جبرخیل د ښځو له فعالې صفی صدیقي سره مرکه کړې ده چې تاسو ته یې در اورو.
اغلی صدیقی کپ سر کې دار ته وایست چې ولې یو شمېر نارینه او ښځینه د ګډ ژوند رازونه د ګیلې او د شکایت په توګه نورو خلکو ته وایي، د دې لامل څه دی؟
د دې پوښتنې په ځواب کې باید داسې وایم چې په ډېر تاسف سره ډېر داسې کسان زه پېژنم چې دوی د راز د افشا په لاره کې ډېر زیات هڅېږي او نو تر نورو د خبر رسوي. له بل پلوه هغه ښځې او هغه نارینه چې د کورنۍ راز د نورو سره، یعنی هغه کوم کس چې باید ورسره راز شریک کی نه لري، متاسفانه مونږ ګورو چې د دې نډیر سوء استفاده کیږي. په دې معنی چې نارینه هم په دې پیږي چې زما د خزه چاته د خبره نشي کولای، هر ډول ظلم زور زیاتای چې ورسره روا غني هغه ورسره کوي. او خزه هم په ډیر وختونو کې داس نارینه شته دي چې ډیر د خزه تابع دي، او خزه هم په اصطلاح هغه بلک میلینګ کوي، هغه کوشش کوي چې خپل میړه په هر ډول چې تر خپل کنټرول لاندې ولري، او دا د قبر ته ورکی په اصطلاح کوشش کوي چې هغه ته دا وایي چې د دې راستا خبره به زه فلاني ته وکم، دا به زستا کورنۍ ته ورسوم، دا به ستا ورور ته وایم، دا به ستا پلار ته وایم. دا مسایل دي چې متاسفانه د ډېر سترې ستونزې سبب کېدای شي.
او کچیر تا یو خزینه او نارینه د ګډ ژوند رازونه نورو ته وایي، آیا دغه راز ویل به د دوی خپل منځي ستونزې هوارې کړي کنه د نورو ستونزو لامل به هم ورته وګرځي؟
ډېر زیاته مننه. په ټوله کې دا راز ویل یا د کورنۍ د رازونو فاش کول دا هیڅ کله ستونزه له منځه نه وړي. د دې راز وینا په زیاتېدو باندې هغه کوم تریخوالی او کوم ترینګوالی چې د ښځې او نارینه ترمنځ یا د دواړو کورنیو ترمنځ موجود وي دا لا زیاتېږي. د مثال په ډول کچیرې یوه ښځه خپل ټول مشکلات خپلې یعنی پلارګنۍ ته ووایي او هغوی د دوی په ژوند کې مداخله وکړي، دا د دوی د ژوند په خرابوالي کې ډېر زیات رول لري. او کچیرې نارینه هم کله کله بهانه ګیری وکړي او بهانه یې دایي چې ښځې باندې هغه کوم رازونه چې د دوی او د ښځې ترمنځ موجود وي هغه یا د خپلو خپلوانو یا د هغې د خپلوانو په منځ کې خپره کړي، د یو چا نه دا مرسته وغواړي چې دې سره کومک وکړي. کچیرې داسې هم وشي ډېر ځله دا د دې سبب کیږي چې یو خانه یو کس رشان د ښځې د خاطره، له بل پلوه کېدای شي د مېړه لپاره هم یو کس رشان واوسي. له بل پلوه ډېر داسې مسایل دي چې په تره او تربوروالۍ کې نه ښځه غواړي چې فامیلي ته نه خبر شي، نه نارینه غواړي چې فامیلي ترې خبر شي. هغې د خاطره زه خو په دې عقیده یم چې دغه مسایل همیشه که هر څومره خپاره شي، هر څومره د خلکو ترمنځ من هیستي یوې موضوع راځي، دا د دې پر ځای چې د حل لارې عمومي، دا معمولا د دې سبب کېږي ترینګوالی زیات شي، تاوتریخوالی زیات شي، او حتی همدغه دراز وینا هم د ښځې د خوانه هم د نارینه د خوانه د دې سبب کیدی شي چې د دوی ترمنځ جدایی رامنځته کړي.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د کورنۍ او ګډ ژوند د راز په ساتلو کې خپل مسؤلیت په خطوګه تر سره کړو، د نیمې نړۍ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
کور کلای
سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زمو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلام. آیا تاسو په خپل کور کې چرګان ساتئ؟ د چرګانو ساتل په کور کې څه ګټه درلودلای شي او چرګان په کور کې څه ډول وساتل شي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو. د دې موضوع د راسپړلو په خاطر د راپور تر څنګ د یو وترنر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو ربولم. قدر منه دوستانو، انسان د سالم روغتیا او صحت لپاره سالم غذا ته ضرورت لري. په دې غذا کې باید پروتین، شحمیات، ویټامینونه او منرالونه شامل وي. نن سبا په نړۍ کې د چرګانو غوښه او هګۍ یو ښه غذایي منبع ګڼل کیږي. نو د دې اړتیا پوره کولو په منظور د چرګانو فارمونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي او ځینې کورنۍ هم په خپل کور کې چرګان روزي او د هګیو او غوښې څخه یې ګټه پورته کوي. په دې هکله د غزنی ولایت اوسیدونکي ګل مکۍ وایي چې دوی په خپل کور کې د پخوا راهیسې چرګان ساتي، هم یې هګۍ خرڅوي او هم یې خپله خوري. نوموړې زیاتوي چې د چرګانو ساتل یې په اقتصاد کې ډېر بدلون راوستی دی.
زه 50 چرګې هم ساتلی، لږ دانه له بازار ورته راوړم، میده وریځې هم ورته راوړم، د ننوایانو وچه مړۍ هم ورته راوړم، میده غنم هم ورته راوړم. زه چیپ مخه راځي هغه ورته اخمه. دا چرګې ما ته هګۍره چې په دوکاندارانو یې خرڅوم، بیا زه ما ته ګټه کوي. دغه داسې یو میلمه میلمه راسي، یو غټه چرګه ورته لالوم، هغه چرګه لالوم سې هګۍ نه اچوي، لږ زړه سوي هغه چرګه لالوم. کله کله زه خپلو خوانانو ته منګۍ هګۍ ورلیږم، دغه داسې هغوس پور کې چې پاتې ما چرګو تېره لیږي، هغه هم داسې خوشحاله وي. د کور یوه څنډه د سرای وخواته، په سرای کې یوه څنډه د ورین ساتلي دي، دغه د سرای خواته نه راځي، جالۍ مې ورته لګولې ده.
چرګان محیطي شرایطو سره ډېر حساس دي. که چیرې چرګانو ته محیطي شرایط مساعد نه وي، نو په مستقیم ډول د چرګانو په هګیو او غوښې بد تاثیر کوي. او په کورونو کې چې چرګان ساتل کیږي، نو باید ورته مناسبه مرغانچه جوړه شي چې په ژمي کې ګرمه او په اوړي کې سړه وي. خوشته داسې کسان چې په کور کې چرګان نه ساتي، دا چې ولې؟ د کابل ولایت اوسیدونکی بشیر احمدزی په اړه وایي.
نه، موږ چرګان نه ساتو په کور کې، ځکه چې دغه موږ ویلې ستاسو د وړه ده چرګان نه پکې ساتل کیږي. چیرې چرګانو ساتي، نو بیا تبان او کومه سبزي چې تا کرلې، ګل دې کرلې، او هغه هغه نه کیږي، دا هغه پالن نه کیږي. کو چرګانو داسې یو ضروري مخکې داسې چې ته ورسېږي، نو هغه اصل لاس ته نه راځي، نه هغه ګل شین کیږي، نه هغه ترکاري، نه سبزي، یو شی هم نه پاتې کیږي. جګونه تنګ دي، ځکه چې دغه د چرګانو لپاره به ځان ته ځای جوړوي، اویلېګانې تنګې دي. نو په دې خاطر باندې مونږ چرګان نه ساتو. بل داسې داسې دغه چرګان بعضو خلکو چې ځي، بعضو پسې نه ځي، مونږ پسې تب خپله چرګان نه ځي. بل دا چې چرګان مرضونه هم لري، مرزونه دا چې ما څو کلمه مخکې وتا سم خبره استه چې د مرغانو انفلونزا مرز ګډ سوی وړ خلک ورختا کړو. نو مرزونه هم لري، ګټې هم لري، تاوانونه هم لري. تاوانونه دغه مرز ده د بوټو، یعنی د سبزی حاصل څخه پکور کې ته سبزی څخه پکور کوي، بوټي پکور کوي، هغه نه پرېږدي.
نه یوازې چې د چرګانو ساتل په کور کې د کورنۍ لپاره یو ښه مصرفیت دی، بلکې د کورنۍ او هیواد لپاره خورا اقتصادي ګټې هم لري، چې په دې وروستیو کې د ځینو هیوادونو څخه د چرګانو غوښې او هګۍ نورو ملکونو ته صادرېږي. په هکله یې د لغمان ولایت اوسیدونکي نرګس داسې غږېدلې ده:
د چرګانو ساتل ډېره فایده لري که څوک یې صحي پاک سوتره وساتي. ماشومان د هګۍ نه استفاده کولی شي، په دې وخت کې چې هګۍ ډېرې قیمتې دي، هګۍ نه استفاده کولی شي. د غوښې نه ښه په صحي توګه استفاده کولی شي چې ښه دوا ښه دانه ورکړي پاک سوتره او ښه وساتي، ښه مراقبت ترېنه وکړي. دا ډېره ښه خبره ده.
نوموړی په خپل ګاونډ کې د یو کورنۍ کیسه کوي چې د چرګانو ساتل یې اقتصاد ډېر ښه کړی. نرګس وای:
همدا اوس د منګه همسایګان همدا چرګان ساتي، د وطني چرګان د دانه او شیان ورته ورکوي. کور کې چې څه خواړه پخوي د وریجو دا شیان دام ورکوي، او د هګۍ نه هګۍ اخلي، نور همسایګانو ته نورو خلکو باندې خرڅوي، خپل اقتصادي ستونزې هم حلوي. دا ډېر او چې غټ شي، چې ډېر څو بچیان شي، ډېر ښه ساتي، پالنه کوي، چې ډېر شي خرڅوي. هغه چرګان هم خرڅوي، هګۍ هم خرڅوي، او همداسې نور گدی چې استفاده تینه وکی. دا یو ډیر ښه کار د چرګانو ساتل په دې وخت کې، اوس خواږه ته ډیر ضرورت هم ده.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، دا چې په کور کې چرګان څنګه وساتل شي او په کور کې د چرګانو ساتل څومره ګټور تمامېدای شي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار احسان الله آریان د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د وترنری د برخې له استاد اجمل خوستی څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
استاد اجمل، ډیر مننه که په پیل کې راته وایي چې په کور کې د چرګانو د ساتلو لپاره څنګه یو ځای لازم دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې مرغان جدا ماحول ته اړتیا لري، او د مرغانو فارم مخصوص بوی تولیدوي چې دا باید د هستوګنځي، یعنی په هغه وښو تاکونو کې چې انسانان هستوګنه کوي، د دې څخه حد اقل 50 متره باید لرې والی ولري. له یوې خوا د فارم څخه ګاز چې تولیدېږي راوځي، هغه د انسانانو لپاره اذیت کوونکی ده. همدارنګه د انسانانو موجودیت یا د فارم سره نږدېوالی خپله د فارم په فارم کې شته مرغانو لپاره هم اذیت کولی شي، او همدارنګه د کچیرته د فارم یعنی د مرغانو د چرګانو خونه د انسانانو د خونې سره جوخت وي، وصل وي، احتمال د حشراتو د تاګ راتګ حشراتو دا احتمال هم شته. او بل د ځای په انتخاب کې باید موږ کوشش دا وکړو چې جبازار نمناکه ساحه انتخاب نکړو، ځکه چې زیات نام یا جبازار ځای بیا د مرغانو د مختلف امراضو لامل کېدای شي. همدارنګه موږ باید په خپل کور کې د مرغانو لپاره یو داسې ځای انتخاب کړو چې د تهویه سیستم په هغې کې مناسب وي، یعنی وکولی شو چې هوا په اسانۍ سره هلته تبدیل کړی شو.
دا چې په کور کې چرګان ښه وساتل شي، څه ډول خواړه مناسب بولی څو چرګانو ته ورکړل شي؟
کولای شو چې د مختلفو خوراکو څخه ګټه واخلو، خو دلته مسله په علمي لحاظ د توازن ده چې زموږ خوراکه په کومه کچه توازن لري. کولای شو چې د کور د غذایي موادو د پاتوشینو څخه هم د خپل مرغانو د تغذیې په برخه کې کار واخلو. کولای شو چې د مختلفو دانو د مکس کولو سره، یعنی غنم، جوارو، می او داسې نور دانې، کولای شو چې موږ د خپل مرغانو لپاره په تغذیه کې ورڅخه کار واخلو. همدارنګه موږ کولای شو چې په تجارتي شکل ځینې دانې موجود دي چې موږ د کولای شو چې هغې څخه هم د خپلو مرغانو په تغذیه کې ورڅخه ګټه واخلو.
استاد اجمل، څه وخت چرګان باید واکسین شي او په څومره وخت کې، او دغه د واکسین د ورکولو طریقه څنګه ده؟
کچیر ته مونږ خپل کورونو کې لایر مرغان، معمولا لایر یا د هګیو د تولید په موخه مونږ په کورونو کې چرګان ساتو، باید له یو داسې مرجې څخه مو خپل مرغان لاسته راوړي وي چې هغوی ګامبور او مارکس واکسینونه هلته ورته شوي وي. یعنې باید مونږ له دې نقطې نظر مطمئن اوسېږو. وروسته هر میاشت مونږ کولای شو چې خپل مرغان ته د نیوکاسټل ډیزیز واکسین یا نیو مرغمرګي یا ټوغکي واکسینونه ورته تطبیق.
ښاغلی اجمل، کله چې په کور کې چرګان ساتل کېږي نو له دوی سره د تماس په وخت کې باید کوم نقاط او موضوعات په پام کې ونیول شي؟
هغه مونږ باید په داخل د یو فارم کې په یو کور کې د بایسکیورټي کلمه ډېره جدي ونیسو. بایسکیورټي په دې منظور چې زموږ په ذریعه خپل زموږ د کور مرغان الوده نه شي او الوده نه شي، یعنی په ناروغۍ اخته نه شي. په دې کې زموږ لباس، زموږ بوټونه، زموږ نور کاریدونکي وسایل چې په فارم کې ترې کار اخلو، دا ټول شاملېدای شي. یعنی همیشه باید مونږ د دې ته خاصه ځانګړې توجه وکړو چې زموږ فارم زموږ په ذریعه سره ملوث نه شي. کله چې یو فارم کې ټول کارونه خلاصیږي، هغې نه وروسته باید مونږ خپل مخ او لاسونه په پاکو اوبو او صابون باندې پرېمینځو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، ډېر کله ویل کېږي چې د وطني چرګانو د هګیو خوند او کیفیت د زراعتي چرګانو د هګیو په پرتله څو چنده خوندور او ښه دی. ستاسو په فکر هغه فرق یې په څه کې دی؟ کوم لامل دی چې د وطني چرګانو د هګیو خوند ښه دی؟
نو دلته څو مسایل داخل کېدای شي. لومړی په ارثي لحاظ، یعنی جینیتیکی لحاظ هم تغییر کولای شي، او د خوراکي موادو ورکول یعنی د غذایی موادو ورکول هم په دې باندې اغیزه کولای شي. د دې سره په څنګ کې دریم عمده مسله چې دا هغه فیزیولوژیکي فعالیتونه دي. د کورني مرغان معمولا په لوړه زیات اندازه سره فیزیولوژیک فعالیتونه لري، چې همدا وجه ده چې د دوی دا زیات فیزیولوژیک فعالیت د دوی د هګیو په کیفیت او همدارنګه د دوی د غوښې په کیفیت باندې اغیزه غورځولې ده.
استاد ډیره مننه چې وخت مرا کړ.
مننه ګران اوریدونکو، د دې ونی د کور کلی د خبرونه مطالب هم دومره ول. تر بیا ښه وخت ولرئ.
سیرن قائمان